ته د سهار 3 بجې سپین د خالي ورځ د 2014 کال د جولای 19 نیټه ده. د مشالې دو د نن ورځې په 9 خبرونو ز عبدالحی کاکړ او اسرار علم مومند پیل کوو. د شمالي وزیرستان د بیکورسو خلګو رجستریشن مکمل دل. په پېښور کې د پولیسو د وژنو تازه پېښه. په پاکستان کې د تعلیم وزا په شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن سره سره د ډرون بریدونو د کېدلو وجه. د افغانستان د ولسمشري د ټاکنو د رایش مرنی او د دواړو کاندیدانو امیدوارانو لیدکاته او د یوکرين په یوکرين کې د ملایشي الوتکې د راغورځولو په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما څرګندونی هغه څه دي چې پروانه غړي کې تفصیل درکو. په فایل کې به اسرار الله مومند خبرونه وړاندې کړي.
سهار مو بخیر هم به د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان حکومت ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لکبل د بیکورشو خلکو رجستریشن مکمل شوه دی. په پیښور کې د دریو پولیسو په ګډون څلور کسان د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ثبوتونه ښایي چې د ملیشیا ایرلاین د سپرلو الوتکه په یوکرین کې د روسي ملاتړو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمې څخه په میزایل ویشتل شوې ده. او زه خبرونو تفصیل. پاکستان حکومت ویلي دی چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لکبل د بیکورشو خلکو رجستریشن یا د نوملیکنې عمل سرته رسیدلی دی. د سرحداتو قبایلي سیمو د چارو وزارت مرستیال سیکرټري طارق خان پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په 9 لک او څه باندې 250,000 کسانو باندې مشتمل د څه کم 1 لک کورنیو اندراج شوی دی. خور د په خبره د کډوالو د کرش میری پخلی به لا هم له نظره څخه کوي. نوموړي ویل چې شمالي وزیرستان 80% کډوال په بنو 15% په ډیر اسمل خان او 6% لکی مروت کې ډیره شوې دي. د په خبره یوازې 1% کډوال د هیواد نورو برخو ته تللی دي. یار دې چې په شمالي وزیرستان کې د جون په 15 د وسلوالو پر ضد شروع شو پوځي عملیاتو لکبله شاوخوا 1 لک کسان د افغانستان خوست او پکتیا او پکتیکا ته هم تللی دي. په پیښور کې د دریو پولیسو په ګډون څلور کسان د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. د پیښور پولیس چارواکو ویلي پرون ماښام د پیشتخرې تاڼې په حدودو کې له رنګ روډ سره نږدې په یو هوټل کې د روژه ماتي پر وخت وسلوالو برید وکړ چې پکې د یو ASI په ګډون درې پولیس والا او یو د هوټل کارکوونکی وژل شو او یو پولیس سخت ژوبل شو. په دې موقع د پیښور د پولیسو مشر ناصر خان دورانی رسنیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې دروان پوځي عملیاتو له وجې دوی د دا قسمه حالاتو سره مخامخ دي.
په دې ټولو بریدونو کې پولیس په نره د دوی مقابله کوي. اوس خو په وزیرستان کې اپریشن هم روان دی، نو د هغې له وجې مونږ په هر ځای کې د خپلې حکمت عملی مطابق د چیکینګ او څارنې عمل سخت کړی دی.
یاد به چې پرون سهرام په پیښور کې د پولیسو پر یو ګاډي برید کې یو پولیس مړ او درې نور ژوبل شوي وو. د بلوچستان په کوټه ښار کې د ناصرګند وسلوالو په برید کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ څلور غړي وژل شوي دي. د مشالډیو خبریال د پولیس چارواکو له خولې وایي چې د کوټې په پښتون آباد سیمه کې ناصرګند وسلوالو د جمعې لمانځه وروسته په یو برید کې د یوې کورنۍ د درې غړو په ګډون څلور تنه وژل. پولیس چارواکي ایس پی عمران مشال دو ته ویلي چې دوی تر اوسه څه نشي ویلي چې دغه کسان به چا وژلی وي، خو زیاته کړه چې پولیس یې پلټنې پیل کړي دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې د دغې پیښې غندنه کړې او دا یې په پاکستان او په تېره بیا د پښتنو په سیمه کې د ترهګرۍ روانې لړۍ برخه بللې ده. د افغانستان د هلمند چارواکي وایي د دولت هغه وسلوال مخالفان چې په سنګین کې له افغان ځواکونو سره په وسلوال مقاومت بوخ دي دا توان به ونه لري چې کندهار ولایت ته مخه او هغه ولایت نه امن کړي. تر دې مخکې د کندهار امنیتي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي ګڼ وسلوال له سنګین ولسوالۍ څخه کندهار ته واوړي او دغه ولایت نه امن کړي، خو د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي د دولت وسلوال مخالفان چې په سنګین ولسوالۍ کې زیات نقصانات کړي دا توان نه لري چې کندهار ته ولاړ شي. شاوخوا یوه میاشت کېږي چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي نن د خالی په ورځ د خپلو هغو ټیمونو شمیر 1500 ته نن بخنه غواړو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای نن د خالی پورس د خپل هغو ټیمونو شمیر 500 تر سوي چې د رایو تفتیش پر مخ بیایي تر دې مخکې شوخه ډیر شو ټیمونو چې په دوو شفتونو کې یې کار کاوه دغه پروسې پر مخ بوتله د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویاند نور محمد نور پرون مشال ډوته ویل هلمند چې په ټاکل شوی درې اونۍ کې به ټولې 8 میلیونه رای تفتیش کړي داسې انتقادونه کیږي چې د رایو د تفتیش پروسه چې د زیارت په ورځو پیل شوې اورو پر مخ ځي نړیوال طاقتونه او ایران سره شوي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې ترې د څلورو نورو میاشتو لپاره وغځوي په عین حال کې امریکا ویلي چې دوی به د ایران شاوخوا 2.8 اربع ډالره منجمد شوي پانګه له کنګل وباسي د دواړو خواوو ترمنځ د نومبر په میاشت کې د شوي موقتي تړون د ختمېدو اخري نیټه د جولای 6 وه خو مخکې له مخکې داسې اوازې وې چې ښایي دغه موده وغځول شي سپینه ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د خبرو اترو د مودې غځول ځکه ضروري و چې واشنگټن به له یوه جامع پرېکړه لیک پرته چې د دوی هدفونو سره سم وي کم څه ونه مني د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکي وایي نوموړی وایي زموږ وفد په ویانا کې د داخلي نیټې د غځولو په څرنګوالي به له ایراني لوري سره خبرې کوي د پام وړ پرمختګ شوی دی خو باید ډیر کار ترسره شي موږ له خپلو شریکانو او ایران سره پر مختلفو امکاناتو خبرې او بحث کوو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا به د ایران د هغه تړون په بدل کې چې د سون په موادو یې د خپلو 40% غنی شوی یورینیم او د اړولو پریکړه کړې د ایران څکم 3 اربع کنګل شوی پانګه خوشی کړی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ثبوتونه ښایي چې د ملیشا ایرلاین د سپرلو الوتکه په یوکرین کې د روسي ملاتړو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمه څخه په میزایل ویشتل شوې ده پرون په واشنگټن کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې اوباما دا هم ویل چې بلتون پالو ته له روس څخه د جهاز ویشتون کې میزایلو په ګډون نوره وسله په مستقل ډول روانه ده دا و تر دې مرحله د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
خبرونه مولا اسرار عالم مومند اوریدل په سلام پښتونخوا کې به د زین نور ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه هم اوري د پاکستان چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې د بیکورسو ريجستریشن مکمل شوی او په داسې حال کې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې کاروایی کوي نو بیا په دې دوران کې ډرون بریدونه ول کېږي یو کارپو وايي
نو امریکې ته دا احساس شو چې د پاکستان حکومت چونکه اوس هم سنجیده نه دی تاریخ خپلې کاروایې نه دوباره شروع کړې او هغه ترستان چې په افغانستان کې غیر تر جوړیږي هغه ټارګټ کول شروع کړل دوباره
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن د ولسمشرۍ د یو کاندید هغه تورونه رد کړي چې وایي د کمیسن غړي په رای شمیرنه کې مداخله کوي
دا کاملا حقیقت نه لري ځکه چې هلته نړیوال ناظرین مشاهدین مطبوعات شتون لري
او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د ثبوتونه شایي د ملایشیا الوتکه د یوکرین د باغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې راغورځول شوې او د په خبره چې د دغو بلتون پالو ملاتړ د روس له لوري کېږي
وی نو دټ دیز سپارتیستس هاف ریسیوډ ا سټیډی فلو اف سپورت فرام راشیا
او یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ او سم د خبرونی د پایل ریپورت او نیغزو د اسلام آباد ته او لکه څنګه چې په خبرونی کې واوریدل د پاکستان چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان د بیکورسو خلکو ريجستریشن مکمل شوی دی را سره ریاض مسخیل د ټلیفون په لاندې ریاض مسخیل تاسو سره کلی کومه ک د دې نور تفصیل راکړي
جی ډیره مننه عبدالحی کاکړ دا د سفران یا چې کوم د سرحدي او د پولو وفاقي وزارت ته د هغې جوائنټ سیکرټري او د وزیرستان نه به کور شوی خلکو د پارا فوکل پرسن طارق حیات پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته وې چې کم خلک د شمالي وزیرستان اپریشن پوجا به کور شوی د هغې شمیره تر دې دمه نه لکه او دونه ویزر نه اوخته ده او په دغه ځای باندې د رجستریشن یا د نوم لیکنې کار چې کم دینو هغه پای ته رسیدلې دی. خو د زیاته کړه چې په دې کې تر اوسه پورې 1100 شناختي کارډونه داسې دي چې هغه جالي راوتي دي. بیا داسې هم ده چې یو کس د یو نه زیات ځایونو کې پوینټونو باندې هغه خپل نوم لیکنه کړې ده. نو د دې هر څه تصدیق به د نادره نه کیږي او د هغې وروستو به چې کومه ختمي شمېره ده نو هغه به مخې ته راځي. دغه رنګ د زیاته کړه چې په دغه بې کوره شوي خلکو کې زیاتره چې کوم 80% شمېره جوړېږي نو هغه بنو ته راغلې ده. ورسره بعضې خلک ډېره غازي خان او لکی مروت ته تللي دي او خوشه 70,000 خلک داسې دي چې هغه اسلام آباد او کراچۍ ته هغه خلک رسېدلي دي. افغانستان ته چې کوم خلک وړېدلي وو د هغې په هکله د طارق حیات وینا وه چې دا چونکې دا خلک په میرعلي او په میرانشاه باندې نشو راتېرېدی دغلته کې جنګ وو نو دا خلک د افغانستان له د خوست لاره دي استعمال کړې ده او بیا دي د هغې نه واپس پاکستان ته وړېدلي دي او دغه رنګ 20,000 کسان د یاد کړه چې دا پاکستان ته واپس راغلی دي. ورسره د امداد په حواله سره وی چې دغه خلکو سره دغه بې کوره شوی خلکو سره مالی مرستې هم کیږي د پنجاب د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومتونو او دغه رنګ د وفاقي حکومت لخوا هم د روجې د میاشتې په حساب سره پیسې ورکړي کیږي او د دې چې کوم خرچي دي نو هغه حساب سره هم پیسې ورکړي کیږي. ورسره خوراکي موادو په شکل کې هم سیزونه دي د خوراک څخه لپاره ورکول شي. د زیاته کړه چې تر اوسه پورې پاکستان بهر ملکونو یا امدادي ادارو ته اپیل نه دی کړی د مرستو خو بیا هم که څوک د پاکستان سره مرستې کول غواړي نو پاکستان به هغې ته انکار نه کوي او کم غیر سرکاري تنظیمونه چې دا وخت په بنو کې یا په نورو سیمو کې هغه د کډوالو د مرستو لپاره لګیا دي کار کوي نو د هغې پوره پوره تحفظ او د هغې حفاظت هغه یقیني کړی شوی دی. جی
ریاض مسخیل ستاسو ډیره مننه چې خبرې مرا سره وکړي تفصیل مرا کوي تاسو ښه وخت او ښه ورځ غواړو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
لکه څنګه چې مو اوریدل د شمالي وزیرستان د بیکورسو خلکو ذکر کړي دی هلته فوجي عملیات روان دي او د دې عملیاتو وروسته د پاکستان د سیاسي او عسکري مشرانو ترمنځ لیدل کتل زیات شوی دي. هم په دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په پنډي کې د فوج مرکزی دفتر یعنی جی ایچ کیو ته ورغلی. په دغو لیدنو کې د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه خبرې اترې شوي او پر دې خبره هم اندېښنه ښودل شوې چې د نیول شوو مشکوکو وسوال پرته د عدالتي کاروایی موثره نه ده. د ځکه کارپوهان په دې اړه څه وایي دا به له اسلام آباد د رابعه اکرم خان پر ریپورت کې وورو.
کارپوهان وایي چې د وسلوالو خلاف موثره مقدمه چلول لپاره حکومت له به نظام کې بهتري راوستل وي او خلکو ته به انصاف ورکول وي. د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي چې قانون نافذ کوونکو ادارو دا یو ګیله ده چې هغه یو تن گرفتار کړي او بیا دغه خلاف موثره کاروایی نه کیږي.
فوج ته یا هغه ادارو ته کم چې د ترګري خلاف لګیا دي په جنگ کې هغه ته هر قسمه پروټیکشن پرووایډ کوو. دا غیری که بیا ګورو چې څه هغه اقدامات چې دا غیری په بنیاد باندې وزیر اعظم دا خبره کوي دا هغه واضحه اشاره چې د هغه پی پی او طرف څخه پروټیکشن اف پاکستان آرډیننس او پروټیکشن اف پاکستان آرډیننس چې نو هغه د ډیر حد پورې هغه په هغه قرارداد باندې د لاس ورزولو اجازه ورکوي قانون کې زموږ د ریاستي ادارو ته کم چې تر اوسه پورې په لاس اچولو کې به هغوی ته پرابلم راتلو او بیا قانوني طور ورته داسې دغه هم ورکوي چې هغې پروسیکیوشن چې دی نو هغه ورته لږ اسان شي.
د دې تر څنګ د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي
دغه سیکیورټي والا دا نکټا او دا ډیر اقدامات واخیستل او په هغې کې مختلف قسمه ادارې هم جوړې کړې او د انټیلیجنس کم نیټ ورک جوړولو دوی وادي کړی وي چې دا به موږ د یو دغه لاندې راولو اتارټی لاندې راولو هغه خلا نه دي شوي. کوم کمزوری نه چې دی خو په خپل ځای باندې موجود دي لیکن دوی سطح باندې کدا خبره موږ ایډریس کوو نو هغه خلکو ته انصاف ملاوېدل او دغه نظریاتي طور باندې خلکو ته انصاف او اوی خپل ځان د اوی زړونه او دماغ چې کوم دي فلزان طرف ته راړول دغه د حکومت لوی کار دی.
بلخو د قانوني چارو کارپوه افتخار ګیلانی وینا ده چې سو پورې حکومت د وسلوالو خلاف صحیح کیس تیار نکړي نو موثره کاروایی نشي کېدی.
مخکې وختونه وکړاتلو کې وو چې سمر پورې د صحیح طریقې سره پروسیکیوشن یا حکومت هغه نه کی کیس تیار نہ کی نو دا حل کو بکھی کی دے پکار اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر کی خل کمپیٹنٹ خل مقرر اغه سره بکھی گی دا
ذکر دا پوڑم اورس ہم دا وزیر اعظم او آرمی چیف ترمنس ملکی صورتحال او سکیورٹی پا معاملو پ وزیر اعظم ہاؤس کی ملاقات شوی وو
د اوراویا کرم خان سربیره پر دې چې پښمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز عملیات دوام لري په عین حال کې هم هلت ډرون بدون هم تر سره سوي دي په خو به دلیل ورکول کېدلې چې پاکستان له کاروایي ځخه ډډه کوي نو ځکه ډرون بدون د جنگیالوی پرزت دی وي موثر وسلې په توګه استعمال شي خو سیالته عملیات پیل سوي نو پښتنه ده چې بیا ول ډرون بدون له هم دوام لري په دې اړه دا ریپورت تر وړاندې کوو که څه هم امریکا افغانستان او نورو نړیوالو هیوادونو څو کاله پرله پسې له پاکستان غوښتنه کوله چې په شمالي وزیرستان کې د میشت وسوالو پر ضد کاروایی وکړي خو دې هیواد له داسې کولو انکار کولی خو اوس چې یادو هیوادونو پر عملیاتو کولو دومره زیات زور نه ورکولی نو پاکستان د جون په 13مه د کاروایی پیلولو اعلان وکړي خو په داسې حال کې چې کاروایی جاری ده نو تر اوږدې مودې راځي درېدلې ډرون بدونه بیا پیل شوي او د عملیات په دوران کې دوه ډرون بدونه وسو په خو دا دلیل ورکول کېدلی چې چونکی پاکستان پوځي کاروایی نه کوي نو ځکه د جنگیالوی پر ضد ډرون بدونه کیږي چې دا د مشکوکو وسوالو د ځپلو لپاره یو موثره وسله ده خو پښتنه دا ده چې اوس پاکستان پوځي کاروایی پیل کړي نو بیا ولې دغه بریدونه لا هم دوام لري د پاکستان د فوج په خوانی کرنل خالد منیر وای د کاروایی په محل جنگیالي د تیښتې په حال کې دي نو ځکه امریکا ته یو شمو قپ لاس ورغلي چې خپل مهم هدفونه په نښه کړي
چې موږ مذاکرات شروع کو هغه وخت امریکای د ډرون عملې بندې کې هغه وخت ویلو کومه ستاس های ویلو ټارګټ راته ملاو شو چې کوم کاسته موږ پکار دی موږ به کو په هغه باندې ډرون عمله اوس چې مومن شروع شو پاکستان آرمی اپریشن کوي نو خلق خزي یو ځنه بل ځای ته ټلیفونونه کھلاو کو ورل سټونه کھلاو کو یو بل سره رابطه کوي امریکای لپاره دا آسان نه شو حکانی والا خلق تھے وہ اگئی پکار دی یا سوک القاعدہ خلق دی امریکی پکار دی اگئی پرازی دغا پہ کئی ڈرون پہ کئی
د پاکستان د فوج په خوانی بریګیډیر محمد نذیر وای چې دا سشکاری د دواړو هیوادونو په سلا سره په روانو پوځي عملیاتو کې ډرون بریدونه د پاکستانی فوج کومک کوي
پرشن لوړان دی امریکای د دې اپریشن حمایت هم کړو او وی دی چې موږ به پورا پورا تعاون په دې کې کوو نو ضروری خبر ہے کہ دا تعاون یو جز دے یو حصہ دا چاہوی دا ڈرون کیفیت سره پا دی کے حصہ خلی او چی کم ٹارگیٹس دا سی دی چی آگا ایکشنیبل ٹارگیٹس دی یا دا پاکستان دا حدف نا انہیں مطلب دے چی موقع سر دی تی فیدا نشی اخیص کلے آگا دا ہوئی ڈرون تالا کئی حوالا کوی چی آپ مقابل موجود بھی او آگا پریسائی بھی لکا مووینگ ٹارگیٹس چی کم دی یا دا سی
خو خبریال او چړونکو کې هر ځلمای بیا یو برعکس نظر لري د پونه د ډرون بریدونو کېدل دا اشاره ورکوي چې امریکا شایي داسې غني چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني فوج کاروایی موثره نه ده
ډېر خلک دا سوال شوتای چې دهشتګردو هغه د اپریشن نه مخکې د دې علاقو نه وتی نو په دغه خبره باندې زما خیال دی چې د امریکای سرکار هم په دې نتیجه رسیدلې چې د پاکستان دا اپریشن چې دنه دا اسی یو غیر ضروری ایکسرسایز دی او د دین هغه نتیجې نه راځي کوم چې په کار دی او هغه موږ ته ښکارم شو چې په افغانستان کې د امن امان صورتحال مزید خراب شو کوم خلک چې دی ټارګټ کول هغه طرف ته واوړېدل نو امریکای ته دا احساس شو چې د پاکستان حکومت چونکه اوس هم سنجیدنه دی تاریخ خپل کاروای نه دوباره شروع کړی او هغه ترستان چې په افغانستان کې غیټه تر جوړی هغه ټارګټ کول شروع کړل دوباره
په شمالي وزیرستان کې سش کال په لومړی وو میاشتو کې یوازې څلور هډرون بریدونه سوي چې دا د تیر کال په مقابل کې بيخي لږدي پاکستان دا بریدونه د خپل خودمختاری خلاف بولی او امریکا بیا دریز لري چې دا د ترګریزه جګړه کې یو غټوره وسله ده د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې نامعلومو کسانو درې پولیس والا او یو ولسی وګړی وشلې دي دا پېښه پرون د روژې ماتي پر وخت شوې ده تر دې یو ورځ وړاندې هم په پېښور کې پر پولیسو برید شوی چې پکې یو پولیس والا وشل شوی په تازه پېښه کې د وژل شوو پولیسو جنازه بیګا ماښام په پېښور پولیس لاین کې وسوه نور تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي
د پیښې په ځای کې تیر ماښام د پېښور سی سی پی او اعجاز احمد خان خبریالانو ته وویل چې د پیشتخرې تانې پولیس موبایل د معمول په ګش باندې و او د روژماتي په وخت دوی د روژماتي لپاره په یو هوټل کې ولاړو چې نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړې او په دې پېښه کې د هغوی درې پولیس والا ووژل شو. زمونږ درې کسان یو ای ایس آی نور محمد او د هغه سره ډرایور او یو بل پولیس پای په دې پیښه کې شهیدان شوي دي او د یو جوبل پولیس حالت ډیر سخت دی. په دې پیښه کې د وژل شوي درې واړه پولیس اهلکارو جنازه تیر ماسخوتن په پولیس لاین پېښور کې ادا کړې شوه او د پولیسو او انتظامیې د لوړپوړو چارواکو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم په دې جنازه کې ګډون وکړ او هغه په دغه مهال له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پولیس د بهادرۍ ستاینه وکړه او وی ویل چې دا مهال د هغوی په سیمه کې یو نړیوال جنگ روان دی. دا یو نړیوال جنگ دی چې زمونږ په صوبه کې روان دی او مونږ د دې له وجې نیغ په نیغه متاثر یو او زمونږ پولیس ځواک ډیر په بهادرۍ او تورزنۍ د دې حالاتو مقابله کوي او مونږ ته په خپل پولیسو باندې فخر دی. او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په وزیرستان کې د جنگ له وجې دوی د دا قسمه حالاتو سره مخامخ دي ولی د خیبر پختونخوا پولیس د دې حالاتو په نره مقابله کوي. تر دې دمه په پېښور کې په پولیسو د تیرې ورځې د بریدونو ذمهواري کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شملا
په پاو کم دو بجې
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجې
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې
سروي
په درې نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په سلور نیمه بجې
او سم په پاکستان کې د تعلیم په وځ باندې او ریپورت لرو. پاکستان په هغو هیوادونو کې راځي چې پکې د تعلیم شرایط ډیر کم ده. په کلیوالو سیمو کې ډیر کم ماشومان سکولونه ته ځي او زیاتره پکې انجونه د تعلیم نه بې برخې دي. دا چې پاکستان کې د کمی تعلیمي شرایط څه وجوهات دي او څرنګه په ملک کې تعلیم حالت ښه کېدلی سي، ملیحه امیرزاده په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
پاکستان په هغو هیوادونو کې په دویم نمبر راځي چېرته چې تر ټولو زیات ماشومان سکولونو ته نزي. په دغه هیواد کې تقریبا 25 میلیونه ماشومان بې تعلیمه دي چې د جینکو شرح پکې زیاته ده. په کلیوالو سیمو کې یوازې 9% ماشومان سکولونو ته ځي او د 500 کم فیصد داسې دي چې د پنځم جماعت نه مخکې سکول پرېږدي. په پېښور کې کارپوه او د لاس سکول په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشره میراج همایون وایي د سکولونو د نشوالي ترڅنګ غربت او نور داسې ډېر عوامل دي چې په ملک کې او په خصوصي ډول په پښتني سیمو کې تعلیم د کم اشاره سبب جوړیږي.
بلکې سکول شته ده، سټټیسټکس هم سر نه نشته ده. موږ تاسو په ټولو کې موږ څه کوو دی وخت سوره ماشومان دي د 500 کال چې کم د سکول تک په کار کې غیر لاړ شي او هر کال سوره ماشومان نور لویږي د 500 کال کیږي او غیر د دې سټریم تر راځي چې غیر بالکل کلاول غواړي. خو سپورې ډیر والدین دي د ایجوکیشن هغه اهمیت نه غنی خبر او غریبي دور ډیر ده. خپل خو ماشوم هغه چې لاړ شي هغه چې جوړ کی چې د سکول هغه حال وګوري هغه د جیل کوم ته هغه ماحول چې هغه ایک خوشاله دل ډیر ګان نه چې دا ټکوله کنسل او هغه شو ورسره نه هغه میاش پس را تخپېدلی بیا نه ډراپ اوټ ریټ هم ډیر اسیوا ده.
پاکستان په هغه هیوادونو کې په 5م نمبر راځي چې په تعلیم ډیره کم خرچه کوي. په ملک کې د تلسم ترمیم وروسته اختیارات له مرکز نه ثبوت ورکړل شوی دي چې د تعلیم څنګه هم پکې شامل ده. د کارپوهانو په خبره د ځمواري او صوبایي حکومت جوړیږي چې په ډیستریکټ او ځایي سطح د تعلیم د صورتحال جاج واخلي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي چې دا ځل دوی د تعلیم لپاره د نورو صوبو په پرتله تر ټولو زیاتې پیسې مختص کړي دي.
پاکستان په تاریخ کې چې اوسه پورې سونه بجټ د ایجوکیشن ته الاټ شو هغه کې د ټول نه سیوا 111 ارب روپۍ موږ دې پیرې لخت او تعلیم ته ورکړي دي. دوی ودی چې موږ د گورننس په حساب باندې لګیا یو دي چې سرکاري سکولونو کې سرکاري ادارو کې تاریخ خراب شوی دي، گورننس نشته. هغه باندې موږ ډېر یو سټریکټ یو مانیټرنګ سیستم موږ شروع کړی دی چې د سکولونو ته ټیچران راځي، حاضري د هغې ټیک شي. د هغې دپاره موږ یو مانیټرنګ سیستم شروع کړی دی، سمارټ فون په ذریعه باندې، مانیټرز په ذریعه باندې.
عاطف خان د موجوده صوبای حکومت لخوا په ټاکل شوي بجټ کې د تعلیم لپاره د سکیمونو په حق لوای چې د جینکو د تعلیم شرح د زیاتولو ترڅنګ نور پلانونه هم په پام کې شته.
د بجټ کې موږ پیسې الوکیټ کړې دي 1000 موږ د جینکو لپاره کمیونټي سکول جوړو په دې صوبا کې په دې کال کې. دوه نمبر موږ 760 چې کوم سکولونه غورځېدلي چې زلزله کې د نن لس کاله مخکې او دوه حکومتونه تیر شو، نو په هغې کې دا 760 سکول چې کوم هغه همدغه شانتې پراته وو، نو موږ د هغې دپاره بجټ کې د شودې کال موږ 160 سکولز نور جوړو. 100 اپګریډیشنز دي، 100 بیا پرایمری ټو سیکنډری دي، پرایمری ټو مډل او مډل ټو های سکولز کوم ځای کې کم دی، لو نیٹ انرولمنٹ دی، نو په هغې کې بیا موږ ورک سلیکټ ډېر او سپیسیفکلی د ګرلز ایجوکیشن امپروو کولو لپاره.
معراج همایون چې د قومي وطن پارټۍ سره تعلق لري او د صوبایي اسمبلی غړی هم ده، هغه لارې بیانوي چې ورسره د تعلیم صورتحال ښه کېدای شي.
په کار دي چې هر ځای کې سکول کور کې د هغه ماشوم باندې چې کوم بوج اچولی دی چې ارننګ وکاس راړه کور ته چې هغه کم شي، سخت مانیټرنګ، سخت سرویلنس. هغه بجټ چې بجټ سوره دي زمونږ، هغه بجټ یې واشي را ایئر کنډیشنر زاد غټ غټ ګاډي او دال کم کوي، انوایرمنٹ باندې کار کول پکاره والا کار کول کاری چې الته کې هغه فیسیلیټیز صرف دانه چې چار دیواریا فیسیلیټیز ادا خو بیسکس نه دي. مانیټرنګ چې کوم د مپارو دی ایډیوز افیسز ای باندې سختي ادا غي اکاونټیبل کول، تاسو به ډیلیور کوي چې تاسو یو سکول ولې ناکام دي، مونږ هم ایم پی ایز هم اکاونټیبل کول چې تاسو څو وکړل د ایجوکیشن لپاره.
کارپوهان وايي په ملک کې د تعلیم شرح د زیاتولو لپاره پکار ده چې په بیړني ډول پرې کار وشي او زیات نه زیات ماشومان سکولونو کې داخل کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په ملک کې د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان لخوا په دې وروستیو کې د تعلیم په حق لپاره شوی سروې کې په صوبایي کچه د تعلیم په معیار کې ډېر فرق ښودل شوی دی، چې د معیار په لحاظ سره په لومړو شلو ضلعو کې د خیبر پښتونخوا او د سند صوبې یوه ضلعه هم نه ده شامله.
پاکستان کې د تعلیم پر وزارت رپورټ جوړ کړی و. تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري، راځي چې اوس د فرحات دریا په ژغ کې سندره واورو، بیا به د خبرونه نیمای ته رسو چې د خبرونو لنډیز وي او له هغه وروسته د افغانستان یوکراین په اړه باندې رپورټونه لرو او سندرې هم لرو.
سفر باندھے روان شو یو راز و ما جڑ لے سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کے چور شوم دا جان میں واڑ پر کو یو ورس تا شامر من میں زیوا سے ستا پچاو پچنو ستا بندی و بدستر کو نہ پناو یو ورس و مونگستڑی لد تم رڈے رخ کو پلس پلس گو بوڑی لد تم رڈے رخ عاشقان مو عارفان مو زاوتو دزالا خار پکوچو کی سرگردان مو زاوتو یو اورازوان لستار کو زخم دوخو دیس کے ویز ما پچے کے زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزے کے یو رزو ستا پر جب
د غفور لیوال شیرو چیل فرهاد تریا موریدلی او سم نهنه می بجې سوی دی په سلام پښتونخوا کې به ل اسرار عالم مومند خا د خبرونو لنډیز واورو
حکومت ولې دی چې په شمالي ودستان کې له پوزي عملیاتو د بې کورشو خلکو رېجستریشن یا د نوم لیکنې عمل سرته رسیدلې د سرحدي او قبایلي چارو وزارت مرستیال سیکرټري طارق خان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه کړې ویل چې په 900,000 او شاوخوا 2500 کسانو باندې مشتمل د څه کم 100,000 کورنیو اندراج شوی دی پر د خبره د کډوالو د کرشمیري په خلې بل هم له نادرات څخه کوي په خبر کې د ډرې پولیسو په ګډون څلور کسان د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو کې وژل شوی دی د پیخور پولیس چارواکو ویلی پر مخام د پښتخري تړنې په حدودو کې لارنګ روډ سره نږدې په یو هوټل کې د روزه ماتي پر وخت وسلوالو برید وکړ چې په کې د یو ایس آی په ګډون درې پولیس والا او یو د هوټل کارکونکو وژل شو د بلوچستان په کوټه ښار کې د نصرګند وسلوالو په برید کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ څلور غړي وژل شوی دی پولیس چارواکي ایس پی عمران پر مشال دوته ویل چې د کوټې په پښتون آباد سیمه کې نصرګند وسلوالو د جمعې لمانځه وروسته په یو برید کې د یوې کورنۍ د درې غړو په ګډون څلور تنه وژل پښتونخوا ملي او میګوند رسنیو ته په لګلي خبر پاڼه کې دغه پیښې غندنه کړې د افغانستان د هلمند چارواکي وایي د دولت هغه وسلوال مخالفان چې په سنګین کې له افغان ځواکونو سره په وسلوال مقاومت بوخت دي دا توان بهونه لري چې کندهار ولایت ته مخ او هغه ولایت ناامن کړي نړیوال طاقتونه او ایران سلا شوي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې د څلورو نورو میاشتو لپاره وغځوي په عین حال کې امریکا ویلي چې دوی به د ایران شاوخوا 2.84 بلیون ډالر منجمد شوی پنګه لکنګل وباسي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ثبوتونه ښایي چې د ملیشا ایرلاین د سپرلو الوتکه په یوکران کې د روسي ملاتړ بلتون پالو زر کنټرول لاندې سیمې څخه په میزایل وشتل شوې ده
خبرونه د خبرونو لنډیز مولا اسرار عالم مومند اوریدل او سم په پاکستان کې د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته کتنه کوي سراج زهیر
نن ایکسپریس پرس پڑھ خپل ادارې کې لیکي شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد ضربي عذب اپریشن دوام لري د ادارې په وینا چې پاکستان په ډرون بریدونو باندې احتجاج کوي خو دا حقیقت له نظره وستل نه دی پکار چې تر دې دمه په دې حمله کې د القاعده او طالبانو اهم مشران وجلې شوې دي ادارې زیاته وی چې دا وخت پاکستان دی او مشکل وخت نتیریږي او تر اوسه پاکستان ته د ترهګرۍ له کبله د انساني زیان سره سره معاشي زیان هم اوریدلې دي او په داسې صورتحال کې به پاکستان لا د سیول انټیلیجنس ادارو کارکردګي نور هم ښه کول وي او دارنګ په ټولو مذهبي او سیاسي ګوندونو هم ذمہواری پریوزي چې په ملک د امن او امان لپاره د حکومت سره مرسته وکړي ځکه چې تر څو پورې په پاکستان کې ترهګري موجود وي تر هغه دا ملک ترقی نشي کولای بل په لو جنگ رس پانه خپل ادارې د روس او یوکرين په مسلې کې او وایي چې د تیر زیارت په ورځ د ملایشیا الوتکه د یوکرين سرحد سره نږدې تباشوی دا کوم چې د هالند کولالمپور ته روانه وا او د دې کې د عملی د 15 کسانو په ګډون 295 کسان ناسو کوم چې ټول مرشوی دي ادارې مخکې لیکي چې یوکرين د الوتکې رغورځولو ذمہوار روس نواز باغیان ګرځولې دي او وایي چې الوتکې په روسی میزایل د ځمکې نه وښتې ده بل طرف ته باغیانو د الزام مسترد کړي دي او وایي چې د ملایشیا الوتکې یوکرایني جاس په هوا کې وښتې ده د تورونو الزامونو پرته د روس او یوکرين ترمنځ مسله د ډیر مدیر اسی را روانه ده خو دې پیښې سره به دا نور هم زیاته شي. ادارې زیاتوي چې د روس او امریکا اولس مشران چې د یوکرین په مسله د وړاندې نه یو بل نه خفو د الوتکې په پیښې خبرې کړې دي. دا شان امریکا او یورپ یونین هم د پیښې په لټنو غوښتنه کړې ده. ادارې اخري کې وایي چې د روس او یوکرین ترمنځ لانجه کې تر اوسه په سوونو خلک وجلې شوي دي او د الوتکې پیښې سره اوس دغه خلکو کې د غیر ملکیانو اضافه هم وشوه. نو کم از کم اوس به د نړیوال دباو په وجه دومره وشي چې د مسلې د حل دپاره به سنجیده اقدامات پورته کړی شي. خو د دې دپاره ضروري ده چې لوی طاقتونه د یو بل علاقو کې خفیه کاروایانې بندې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل وسپانه لیکي د پاکستان فوج په قوالی سیمه کې مشت وسلواله ډله حقاني شبکه چې په افغانستان کې خونړي بریدونه کوي نه په نښه کوي. بلخو اکانومیست مجله لیکي د امریکا په منځګړیتوب د افغان ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ترمنځ جوړجاړی د افغانستان په سیاسي جوړښت کې د بدلون پر ژمنه وسو. احمد چازمی د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته اوروي.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي ځایي قبایلیان او امریکایي چارواکي وایي چې د پاکستان پوځ په خپل قبایلي سیمه کې میشته وسلواله ډله حقاني شبکه په افغانستان کې خونړي بریدونه کوي نه پنرشه کوي. پاکستان وړاندې ویلي و چې د عملیات پر مهال به ټول یاغي انځپي. ځایي قبایلو او وسلوالو ویلي چې کله د جون پر 15مه نیټه پوځي عملیات پیل شول نو په شمالي وزیرستان کې د لسیزو راهیسې میشتي د دغه ډلې مشرانو او عام غړو سیمه پریښودل. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وال سټریټ جرنل ته دغه میاشت ویلي و چې لځینو پاللسو وسوالو ډلو سره شکول د پاکستان پخوانی تګلاره وه. خو د شمالي وزیرستان پر روانو پوځي عملیاتو کې به زموږ او د دوی د طالبانو یا شو او بد طالبان ترمنځ هیڅ ډول توپیر نه کیږي. برخه د پاکستاني پوځ ویان میجر جنرال آسم باجوا ویلي و چې دوی د ټولو ترهګرو او د هغوی د پټنځای نشانې ولید او هیڅ چاته به د تیښتې اجازه ورنه کړي. خو د قبایلي مشرانو په وینا ځینې پاکستاني وسلوالي ډلې په ځانګړي توګه د ګلبادر او خان سید سجنا په مشرۍ کې چې د خپل هیواد په ضد نه جنګیږي یا خو د شمالي وزیرستان نور سیمو ته تللي او یا شاوخوا په خلاص پښه ګرځي. بلخوا اکانومیست مجلالی کی د افغانستان د ولسمشری په لمړی پړاو ټاکنو کې شاوخوا اویاله کسانو برخه واخیسته. خو د ټاکنو په دوهم دور کې ډاکټر عبدالله عبدالله چې مخکې 15% رای اخیستی وي دا ځل پاتې راغلی. په این حال کې ډاکټر اشرف غنی احمد زی له 1.5% اخیستونکو رایو څخه 15% رایو ته جګ شو. خو د رایو اچونکو شمیر هم په شکمنه توګه 100,000 زیات شو. د مجلې په خبره ولسمشر کرزی د اشرف غنی ملاتړ کوي چې په 2009 کال کې له عبدالله څخه ولسمشر ټاکنې اوړې وې. دا ځل د عبدالله پلویانو د یو موازي حکومت جوړولو ګواښ کړی وو چې داخلي جګړې ته لار هوارولای شي. مجله پر مخ لیکي د امریکا په منځګړتوب د دواړو کاندیدانو ترمنځ جوړجاړی د افغانستان په سیاسي جوړښت کې د بدلون پر ژمنه وسو. په دغه هیواد کې د ولسمشر دفتر ډیر زیات واک لري. په 2004 کال کې چې کله په اساسي قانون کې بدلون راغلی نو د هیواد د متحد ساتلو په خاطر ولسمشر ته واک ورکړل شو چې د ټولو ولایتونو والیان او د پولیس مشران به د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. خو اوس په دې کې بدلون را روان دي. سیاسي وفاداری او ټولنیز اړیکې زیات څرګندونو ته اړتیا لري. خو د مجلې په خبره د ولسمشر کرزی لخوا د امتیاز ورکولو تګلارې یو خوا د ډیموکراسي د ودې مخونیول او بل خوا د اداري فساد د لمن ضرور لپاره جدي کار ونسو. پر دې سربیره د رایو عجیبه نظام په هیواد کې د حقيقي سیاسي ګوندونو د جوړېدو مخونیول او په نتیجه کې یو کمزوري پارلمان رامنځته شو.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ترته احمد شاه اعظمي وړاندې کړل. اوس هم د یوکرين په اړه یو ریپورت لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي ثبتونه ښایي چې د یوکرين په ختیځ کې د ملایشیا الوتکه روس پلو بلتون غشتونکو وشتلې ده. باراک اوباما ویلي دغه توغندي د بلتون پالو تر ول کې لاندې سیمې څخه توغول شوې دي. ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو په بشپړه داول د دې قضیه د څېړنې غوښتنه کړې ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو ریپورت جوړ کړی دی چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وی اسناد او مدارک څرګندوي چې د اوکرين په ختیځ کې د ماليزیا هوایي شرکت الوتکه په هغه توغندې وشتل شوې چې د بلتون غشتونکو تر کنټرول لاندې سیمینا توغول شوی وو. روسیا د دغو بلتون پالو ملاتړ کوي. ښاغلی اوباما چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې وویل بلتون پالو په پرله پسې توګه له روسیې داسې وسلې چې په هغو کې د الوتکو ضد وسلې هم شامل دي ترلاسه کړي. موږ پوهیږو چې دغو بلتون پالو ته له روسیې ثابت ملاتړ ورسېدلی. په دې ملاتړ کې وسلې، روزنه، درنې وسلې او د الوتکو ضد وسلې شامل دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه اوکراین، روسیا او روس پلوه بیلتون غوښتونکي باید پر یوه بیډنی اوربند سلاسي او د ماليزیا هوایي شرکت د الوتکې د ویشتل کېدو د قضیې د نړیوال څېړنې په چارو کې مداخله ونه کړي. روسیا، روس پلوه بیلتون غوښتونکي او اوکراین باید یو بیډنی اوربند ته غاړه کېږدي. په اسنادو او مدارکو کې د لاسوهنه نه کېږي. څېړونکي دې ته اړتیا لري چې د پیښې ساحه وګوري. د دې لپاره چې د الوتکې وژل سوی سورلۍ ژر تر ژره د دوی کورنۍ ته وسپارل سي جدي کار ته اړتیا ده. باراک اوباما په خپلو څرګندونو کې وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې پر ناکرار وضعیت زیات کنټرول لري او د بیلتون غوښتونکو د مهار لپاره چې په وسلو سنبال او د روسیې په ملاتړ روزل سوي باید اقدام وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د رایو په اتفاق سره د ماليزیا هوایي شرکت د ویشتل سوي الوتکې په اړه د بشپړو او خپلواکو نړیوالو څېړنو غوښتنه کړې. روس پلوه بیلتون غوښتونکو پرون د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د څارونکو مخه ونیول چې غوښتل یې د پیښې ساحه تفتیش کړي. د دې الوتکې د سقوط له کبله ټول سورلۍ چې 298 کسان و وژل سوي دي.
سالیه محمد سالیو چې د یوکرین په اړه رپورټ راکوي چې په یوکرین کې د ملایشیا الوتکه راپریوتې ده. باراک اوباما د امریکا ولسمشر هغه په دې اړه څرګندونې کړې. او سمزو افغانستان ده د انتخاباتو خپلواک کمیسن د ولسمشری د دوم ځلې ټاکنو د امیدوار عبدالله عبدالله د انتخابي ډلې وروستۍ ادارت کړې دي. د ښاغلي عبدالله ډلې یو ویاند ویلي د انتخاباتو خپلواک کمیسن ځینې چارواکي د رایو د تفتیش په پروسه کې مداخله کوي. د مشال د پدیاړه باندې صالح محمد صالح رپورت لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د دویم ځلې انتخاباتو دی وکاندید د انتخاباتي ډلې ورستۍ ادارات کړې چې ویلي و د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکونکي د رای په تفتیش کې مداخله کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان ازادي رادیو ته وویل د دې کمیسیون هغه کارکونکي چې د رای په تفتیش بوخت دي د دوړو کاندیدانو د کسانو په تایید کومارل سیوی دی. نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر هر کارکونکي د مداخله شک کیږي باید چې د محلونو مسؤلو کسانو یا سوپروایزرانو ته راپور او معلومات ورکړل سي.
دا کاملا حقیقت نه لري ځکه چې هلته نړیوال ناظرین، مشاهدین، مطبوعات شتون لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکونکي د هغه چک لیست په اساس باندې چې دوړو کاندیدانو البته تایید کړی ده او د ملګرو ملتونو لخوا پیشنهاد شوی د هغې په اساس باندې کار مخته وړي. دا فقط یو ادعا ده چې هیڅ ډول حقیقت شتون نه لري په دې برخه کې. او همداشان موږ په کراتو کراتو ویلي چې په هر ځای کې چې د کاندیدانو استازي ستونزې ویني د هغو سوپروایزرانو سره چې په محل کې موجود دي د هغې سره داسې موضوعات مطرح کړي تر څو واضح شي چې کوم کارمند یا کوم کارکونکي د چا په نفع یا د کوم کاندید په زیان کار کړی.
تر دې مخکې د ولسمشری د دویم ځلې انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله د ډلې یو ویان ادعا وکړه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکونکي د رایې د تفتیش په روان بهیر کې مداخله کوي. فضل سنگ چارکی ازادي رادیو ته وویل د کارکونکو دغه مداخله د سمې څارنې کار ته خنډونه جوړوي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د ځینو کارکونکو ځینې مداخلې، زور او فشار د منل سوي توافق خلاف ترسره کیږي چې ځینې مهال د کاندیدانو څارونکو ته د دقیقې څارنې کار ستونزمنوي. هیله ده د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکونکي اجازه ورکړي چې ټول څارونکي تر دې لا په دقت سره څارنه وکړي چې ډاډ ترلاسه کړي. خو شغلی سنچارکی په مشخص ډول ونه ویل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکونکي د رای په تفتیش کې څه ډول مداخله کوي. نوموړي بیا هم دغه پروسه د منلو وړ وبلله او هیله څرګنده کړه چې دغه بهیر به په راتلونکو ورځو کې نور هم چټک او معیاري سي. که څه هم سنچارکی وایي د رای پر تفتیش د څار لپاره د اروپایي او نورو نړیوالو څارونکو شمیر کم دی. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي تر اوسه یې 170 نړیوالو څارونکو ته کارډونه ورکړي چې پر دې پروسې څارنه کوي. دغه کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې 150 ټیمونو د دې پروسې څارنه کړې او نن به یې شمیر 50 ته ورسیږي. په همدې حال کې د ولسمشري د دویم ځلې انتخاباتو د بل کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو ویان صدیق پاتمن هیله وښوده چې د رایو د تفتیش پروسه به پر خپل وخت ترسره سي، ځکه نوی ولسمشر چې به ګټونکی اعلانېږي مهم کارونه په مخ کې لري.
زمنګ هله دا چې په دریو ولایو کې دارای وشمارل شي او د راشمیرل بهر بشپړ سوجي کچا افغانستان نوې قیادت چې د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیږي ډېر مهم کارونه مخې ته لري. دا غوښتي لپاره باید فرصت تلاش کړي او د اوسني حالت نه چې څنګه حالت ته باید افغانستان اوږي.
د ولسمشري د دویم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجه د چنګاښ یا سرطان پر شپړسمه اعلان شوې چې له مخې اشرف غنی احمدزی څه باندې 65 او عبدالله عبدالله څه باندې 43% رایې ګټلې وې. شغلی عبدالله تر دې اعلان وروسته وویل دغه نتایج نه مني او د ټاکنو له دواړو کمیسیونونو سره یې خپلې اړیکې وځنډولې. کله چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری په منځګړیتوب دواړو کاندیدانو د ملي یووالي حکومت پر تشکیل موافقه وکړه، انتخاباتي لانجه پای ته ورسېده او د ټولو رایو پر تفتیش موافقه وسوه. ټاکل شوی د ټولو 23000 صندوقونو رای چې شاوخوا 8 میلیونه کېږي تفتیش شي. د پروګرام لمخې باید د ورځې د 0 صندوقونو رای تفتیش شي.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیار ته یو ډاله
د تیخوې ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې په لوکل ګو سره هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نه پرز د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی پورز د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د ولسمشری دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله نن سره ولیدل. دغه کتنه چې د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله په کور کې ترسره سوه، تر ډیره حده د انتخاباتو د رایې د تفتیش او څارنې پر میکانیزم خبرې شوې دي. د دواړو ټیمونو استازو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ دغه خبرې اترې د انتخاباتو د سرنوشت په اړه مهمه بللې. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې اورو.
ویل کیږي چې د دغو دوو کاندیدانو ترمنځ په دویم ځلي خبرو اترو کې توافق شوی چې د انتخاباتو د تفتیش مرحله به په 1400 منل شویو معیارونو له دوی د ملګرو ملتونو سازمان او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا ترسره کیږي. د اصلاحاتو همپالنې د ټیم ویان صدقه فضل سنگ چرکی ازادي رادیو ته وویل چې د دغو دوو کاندیدانو ترمنځ د نورو مسایلو ترڅنګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د کارونو د پرمخ بیولو لپاره د یو شخص د ګمارلو پر سر هم خبرې شوې. نوموړي وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم توافق کړی چې وحید عمر د یوې میاشتې لپاره د خپل استازي په توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د چارو د پرمخ بیولو لپاره وپیژني. خو ښاغلی سنگ چرکی تر ډیره ټینګار وکړ چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د جمعې په ورځ تر ډیره د انتخاباتو د دویم پړاو د رایو تفتیش او شفافیت په اړه خبرې شوې.
در مورد چیک لیست
دا خبرې په دې برخو کې متمرکز وي. د چیک لیستونو په اړه همدارنګه کومې برخې چې مخکې په پام کې نیول شوې وي تقریبا په 1400 معیارونو کې دي، خو په ټوله کې د نن ورځې خبرې ډېرې ارزښتناکې وي او دواړو لورو د همکارۍ په یو فضا کې خبرې وکړي.
په عین حال کې د تحول او تداوم ټیم ویان طاهر زهیر هم ازادي رادیو ته وویل چې د جمعې ورځې په خبرو کې دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د انتخاباتو د دویم پړاو د رایو په شفافیت او ښه تفتیش خبرې کړي.
مهم ټکی چې په هغه کې د نظر توافق موجود دی او هیڅ کوم د نظر اختلاف پکې نه لیدل کیږي، د رایو تفتیش دی چې مخکې پرې توافق شوی، دا پروسه همدارنګه دوام لري او د دواړو لورو تایید پکې اخستل شوی.
ورسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری کابل ته راغی، د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو سره له خبرو وروسته په دې سلا شول چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د جمهوری ریاست د دویم پړاو ټولې رایې به له سره تفتیش کیږي. ویل کیږي چې دواړه کاندیدان به په نږدې ورځو کې د انتخاباتو په بهیر او په هیواد کې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو هم خبرې وکړي.
ناجیه سپیوا او تاسو مشال ریډوري راځي حوز د هارون بچا په ژغ کې وسندر واورو بیا به نور ریپورټونه هم ولرو.
خاموشی کدی ندمی آدکلی استا استا دا خاموشی کدی ندمی آدکلی سالے ونی ساد سنگا کملم ہے آدکلی کملم ہے آدکلی خاموش ہے دے تو پینسی پو جب شلن راولی اس پر لے را خوش دلگنو مخرن راولی چترانے رے نہیری ترانے آدکڑی ستالے ونی ستاد سنگا کمیلم ہے آدکڑی
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګم شملا وټی چې دوته مې پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه ده
د پښتنو کلچر څه دی
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مې زوځي نو یو اړې ګړې په پیدا شي
کلچر څنګه بدليږي
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیدار شي او په نامه نارش
د هر څه په شالو شمله پروګرام کې اوریدل شي د شروع پروس پاو کم سلور بجے او د خالی پروس پاو کم دو بجے.
د امریکا ډیپلوماټ ورسپانه د پاکستان او چین ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده. ورسپانه لیکي که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښه تعلقاتو خبره کېږي، خو په اصل کې کېدای سي معاملات څه بل څه وي. ورسپانه په دې وروستي کې هغه څو پېښې په ګوته کړې چې د دواړو ملګرو هیوادونو ترمنځ د کشالو وجه کېدای سي. د مقالې تفصیل له ملیحه امرزاده اورو.
د ډیپلوماټ ورسپانه لیکي پاکستان د 1980 راهیسې له چین سره ښه تعلقات په ځای ساتلي دي. په اوسنو حالاتو کې په نړیواله کچه یوازیتوب طرف ته د پاکستان د تلو په حال کې چین یوازینی هیواد دی چې اسلام آباد یې خپل نږدې ملګری ګڼي. ورسپانه په دې وروستیو کې د یوې سروې په حواله لیکي چې 80% پاکستانی وګړي چین ښه ګڼي او د یو پر امنه او ملاتړي ګاونډي هیواد په سترګه ورته ګوري. ورسپانه د ډیرو تجزیه کارانو د خولې وای په اصل کې کېدی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات کړکې چنوي. داسې ویل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د اویغور وسلوالو مبینه موجودیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشالو مهمه وجه وي. دا په داسې حال کې ده چې بیجینګ په خپله خاوره د زیاترو بریدونو لپاره اویغور وسلوال ذمهوار بولي. ورسپانه لیکي د پاکستانی سینیټ د دفاع کمیټې او د پاکستان چاینا انسټیټیوټ مشر مشاهد حسین په دې وروستیو کې په امریکا کې داسې اشاره ورکړې دي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ کاروایی تر یو حده د چین د فشار لامل کیږي. خو ورسپانه لیکي د عام ولس لپاره د اویغور وسلوالو موجودیت ته اهمیت وړ خبره نه ده چې ملک ته د نورو اسلامي وسلوالو لخوا په ورپېښ ګواښ او په سرحدي سیمه افغانستان کې د امریکا په فعالیتونو کې دلچسپي لري. خو ورسپانه لیکي داسې څو کیسې دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو یو بل اړخ ښکاره کوي. ورسپانه د هغو رپورټونو ذکر کوي چې پکې ویل شوي دي ګواکې د چین حکومت د سینکیانګ چارواکي له روژو نیولو منع کړي دي. له دغه خبر سره په پاکستان کې سخت رد عمل مخې ته راغلو او د پاک چین دوستۍ په حکله پوښتنې پورته شوی دی. خو د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویانی تسنیم اسلم ویل چې چین د دې وضاحت کړی دی چې داسې هیڅ قسمه بندیز نه و او دا چې دوی د مذهب احترام کوي. رسپان د پامی ټایمز په نوم د یو انټرنیټي لیکنو پاڼې هغه خبر په ګوته کوي چې پکې د ګلګت بلتستان د ګوجل وادي اوسیدونکي له چینایي کارکونکو نه د ښه رویې غوښتنه کوي. د دوی په خبره په سیمه کې چینایي کارکونکي د دوی د کلتور او مذهب درناوی نه کوي. په ورسپانه کې د سوست په نوم د ځمکني بندر حواله هم ورکړل شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت لپاره په کال 2001 کې جوړه شوه، خو په دې وروستیو کې د چین انتظامي امنیت په خاطر وتړله. رسپانه لیکي د ډیرو پاکستانی وګړو لپاره که چین یو باوري ملګری دی، نو نور دا یو بارنه طاقت بولي چې د خپلو ګټو لپاره پاکستان استعمالوي.
د ډیپلوماټ مقاله وه چې درته ملیحه امرزاده وړاندې کړه چې د پاکستان او چین پر اړیکو باندې وه. اوس هم د سلام پښتونخوا خپرونه پای ته رسوو. د نغمې په ژغ باندې خو البته د مشال ریډیو خپرونې دوام لري.
نفرت نادی حسین غمو چرا خطلی په خیبر نوی سوچ ملکان باندې سحر نوی یار تر دې کلی تمراسا مراسا یار تر دې کلی تمراسا خوب پی خبر نوی یار تو رغی